دا سجر رو په ماشمنی خبری مجله کې موسی احمد شیبر هر کله کوم. د ناتو سرمنشي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د ځانګړي افغان ځواکونو د روزنې خبر ورکوي. ښاغلی ستولتنبرګ له افغانستان سره د نوي فصل د پیلېدو خبر هم ورکړ. دا خبره د ولسمشر غني بسیال ویاند هم ازادي راډیو ته وکړه.
نوي فصل او د نوي مناسباتو په هکله هم لازم تدابیر
لرو. د میدان ورتک جلري سولوسولي د چا په لاس کې ده او په دې خبرونه کې
څو خلک لا چې بګي په خي ورواچ ورته څو کوی تیز څو کوی نارملونه وزغه درې قسمه چي دي.
نن د چای نړیواله ورسته خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د ناتو سرمنشي د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي د میدان وردګ د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. په پاکستان کې 14 شپږ کسان ووژل. د ناتو سرمنشي یور بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. یانس ستولتنبرګ نن جمعه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه.
د ناتو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او وړتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همداراز د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د می میاشتې پر شپږمه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه غور کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت د جرلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې چاڼیز عملیات روان دي. د جرلیز ولسوال خلیل الرحمن یادګار ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله نن سهار د وسلولو طالبانو لخوا ونیول سوه. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان د روانو عملیاتو په باب ازادي راډیو ته وویل.
په دې ولسوالۍ کې زموږ ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې دي. په تازه مورد کې د طالبانو پر یوه ډله په هوایي حمله کې لس تنه طالبان وژل شوي. د دوی په زیاته پیمانه وسلې او مهمات تخریب کړای شول.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جلیز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. جلیز ولسوالۍ یو ورځ وروسته د هغې د وسلولو لاسته ورځي چې په ختیځ لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ څخه هم دولتي ځواکونه تر شا سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نامه موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د می له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 30% پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي رادیو ته نور معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي. دغه بند 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د بریښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل سي. خبرونه له ازادي رادیو ناوري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې نن په یو 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول. چاودنه هغه موټر ته څیرمه وسوه چې د یوې محلي مذهبي سیاسي ډلې مشر پکې ناست و. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او پولیس وایي چې د دې پیښې په اړه د دې څیړنې روانې دي. د پولیسو یو مشر عبدالبشیر وویل چاودنه هغه وخت وسوه چې د جمعیت علماء اسلام ګوند محلي مشر عبدالقادر د فلسطینیانو په ملاتړ په یوه لاریون کې برخې اخیستو ته روان و. که څه هم د پولیسو یو مرستیال مشر د چاپیانو شمیر 15 تنه ښووالی، خو نورو چارواکو دا شمیر 14 بللی دی. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطیني وسلوالو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځایي وخت د سهار پر 2 بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو ته راووتل. د حماس ډلې یوه لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې ښار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د می میاشتې پر 10مه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل سوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 222 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل سول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په نسبت ښایي په کرونا وایرس 3 برابره زیات کسان مړه سوي وي. د دغه سازمان مرستیال مشرې سمیرا اسما دا خبره نن د خپلې ادارې د کلنی راپور خپرېدو پر مهال خبریالانو ته وکړه. هغې ویلي د مړو شمیر ښایي تر رسمي ارقامو 2 یا 3 برابره زیات وي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني می میاشتې په مستقیم ډول د کورونا وایرس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د هنګري صدر اعظم وایي کله چې د دې اونۍ په پای کې د واکسین 100 کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي، د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو محدودیتونو ډېره برخه به لرې کړی سي. ویکتور اوربان نن له دولتي راډیو سره په مرکه کې ویل چې تر را روانې یکشنبه دغه هدف ته تر رسیدو وروسته به د شپې د ګرځبندیز تر څنګ نور محدودیتونه هم لرې سي. د زیاته کړه نور اړتیا نشته چې په عامو ځایونو کې د خلک ماسکونه وکاروي او تر 1500 زیات کسان کولی سي چې په سرخلاصو ځایونو کې سره راغونډ سي. هنګري د اروپایي ټولنې یوازنی غړی هیواد دی چې د اروپا د درملو ادارې تر ارزونې او تصویب مخکې په پراخه پیمانه د روسیې او چین واکسینونو ته لیوالتیا ښوولې وه. تر اوسه د دغه هیواد د 10 میلیونو وګړو له جملې څه کم 50% یې د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه لومړی ستن لګولې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربه د ناتو عمومي منشي وایي دا پوځي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هیواد څخه بهر روزنه ورکړي. یان ستولتنبرګ دا خبره په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په شریکه خبري غونډه کې وکړه. تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د روان میلادي میاشتې په پیل کې ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه غور روان دی. تفصیل پرې راپور کې
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا له افغانستان سره د دې پوځي تړون د ملاتړ ټینګار وکړ. یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کېږي. هغه زیاته کړه
NATO's future support
د ناتو راتلونکو ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او ورتیاو درامینځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتی بنسټونو ملاتړ وکړو او همدارس د دې هیواد امنیتی ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت پر ګډون د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د می د میاشتې په 16 نیټه ویلی وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه غور کوي. ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل جګړیز ماموریت پای ته ورساوه او د غوڅ ملاتړ ماموریت یې پیل کړ چې په ترڅ کې افغان ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکولې. په اپریل میاشت کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان سره هممهاله د ناټو پوځي تړون هم اعلان وکړ چې سرتیری به د سپتمبر 13 نیټه له افغانستان څخه ووزي. له افغانستان څخه د ناټو تر مشرۍ لاندې د ټولو سرتیرو د وتلو بهیر د می په لومړۍ نیټه پیل شوی دی. ناټو په خپل ویبپاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي چې ستولتنبرګ او ماکرون د ناټو د راتلونکو سرمشریزي په افغانستان او عراق کې له ترهګرۍ سره په مبارزه او ځینو نورو مسلو هم خپلو کې خبرې کړې دي. ټاکل شوی دی د ناټو د مشرانو غونډه د جون په 14 نیټه جوړه شي.
د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ له افغانستان د ناټو او امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته چې تمه ده تر څلورو میاشتو په لنډه موده کې ووزي، د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنی او یو شمیر نورو مرستو د پلان خبره کوي. بل لورته د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو ایستلو ته اندېښنه شي. شغلی بوش له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې بل امریکایي عسکرو پرته یو تشره منست شي. جزئیات پر راپور کې
ل افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندېښمن کړي. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې ل فاکس نیوز سره یې کړي ویلي د جمهور رئیس بایدن د پریکړه باندې سپتمبر 13 به ټول امریکایي عسکر افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشره منست کړي. هغه په دې مرکه کې ویلي فکر نکړي چې ل افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو وستل اړین وي او د اندېښمن دي چې د متحده ایالاتو له حضور پرته به سیمه کې یو تشه جوړ شي. خغلی بوش چې فاکس نیوز سره یې د خپل نوي کتاب اړوند مرکه کوله ټینګار وکړ چې د تل خبرداري ورکړی چې لرامسته شوی تشه به هغه ګټه واخلي چې له حضور سره د دویمې درجه وګړو په توګه عمل کوي. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس زیاته کړي د افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جو بایدن له پریکړې وروسته د یوې افغان میرمنې رویا محبوبي سره چې اوس په امریکا کې میشته ده خبرې کړي او هغه هم پر دې پریکړه اندېښنه ښودلي. جورج بوش له قوله له همدې کباله دی هم اندېښمن دی. که څه هم خغلی بوش په افغانستان کې د القاعده د پټنځایونو د لمانځه وړل او د ښځو پرمختګ په دې هیواد کې له مهمو لاسته راوړنو ګڼي خو زیاتوي اوس چې د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه شوې هیله ده چې سمه وي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی د ویان رسیال لطیف محمود وایي د افغانستان امریکا او نړیوالې ټولنې ترمنځ د نویو اړیکو باب پیل شوی دی.
د افغانستان دولت دریز د امریکایي ځواکونو د وټلو په تړاو کاملا روښانه ده. موږ د دوی تصمیم ته احترام لرو. هم دراز د نوي فصل او د نوي مناسباتو په حق له هم له دوه کالو رئیس موږ لازم تدابیر لرو.
لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل جورج دبليو بوش د خپل هیواد د ملي ګټو پر بنسټ نظر څرګند کړي خو افغانستان ستنې مسؤلیت د افغانانو دنده ده. دغه شان د خوځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا په افغانستان کې د خزینه او پاره د خغلی بوش اندېښنې پر ځای بولي. د یو مؤنسه مبارز وایي د خوځو په تیرو شلو کلونو کې د زده کړې، کار، روغتیايي خدمتونو او نورو برخو کې خېل استراوړنې درلودلې دي. خو زیاتوي د بریاو د لاسوتلو اندېښنه هم شته.
له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل کولای شي هغه نسبی امنیت او آرامي چې د هیواد لاسه کړي او همدا ډول په 13 شلو کلونو کې د خزو ګډون چې د ډیرو مبارزو په وسیله په لاس راول شوی له ګواخ سره مخ کړي.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوی او د راپورونو پر بنسټ دا بهیر نږدې 40 پشپړ شوی دی. خو له دې سره سره سولې ته رسیدو هغه هیلي چې د سولې په خبرو پورې تړل شوی هغه ډول چې اړینه ده بریا نه لري او جګړې هم زور اخیسته.
ازادي رادیو لوونه تروو
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام ترو په منځني صف 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د میدان ورتک د جلری سول سوال وای چې طالبانو دا ول سوالی نیولې ده. ول سوال خلیل الرحمن یادګاری ازادي رادیو ته ویل چې یو شمېر سرتیری هم طالبانو اسیر کړی دي. تفصیل په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالی لسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي رادیو سره د مرکه پر مهال دا مسله تایید کړه او یې ویل چې یاد ولسوالی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته لوېدلې ده.
ولسوالی سقوط کړه 25 سرتیری طالبان ته د مهمات او وسلو د نشټوال لکبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندۍ ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی وسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. کله چې هلته سرتیری شهیدان سول اوس دولت هوایی ځواک واستول او هوایی بریدونه وکړه، اوس نو څه ګټه لري؟
ولسوال زیاتوي چې د خاص کیتی کمانډان د ملي امنیت مدیر او یو شمیر نور کمانډانان هم د طالبانو سره دي. یادګاری د ولسوالۍ سکوت په سیمه کې د مهماتو نشتوالی او د اضافي ځواک نورتګ یادوي. د وای په دیاړې درې ورځې مخکې له مرکزی او ولایتي ادارې څخه د مرستې غوښتنه کړې و، خو هغې ورسره هیڅ ډول مرسته نه وکړې.
مرکزی حکومت زمونږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. والی صاحب، قومندان صاحب، دامنیا او دلیوا قومندانان ټول حاضر چې پر جرلیز ولسوالۍ جګړه و. دوی ورځې مخکې طالبانو د ولسوالۍ د سقوط پلان نیولی و، خو په خواشینۍ سره زموږ سره هیڅ چا مرسته ونه کړه.
وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري څخه د یادی ولسوالۍ سکوت تایید کړي. د یادی ډلې ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته پاستولي لیکلي پیغام کې ویلي چې ولسوالۍ د دوی تر ولکې لاندې ده او ګڼ شمیر سرتیري ورته تسلیم شوي او زیات شمیر وسلې او مهمات او دغه راز وسایط هم د دوی لاسته ورغلي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین هم د ولسوالۍ سکوت تاییدوي او پړه یې پر مرکزي او ولایتي ادارې ورغورځوي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویلي چې په یادو ولسوالۍ کې وګیرشي افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي هم دي.
جلیز ولسوالۍ تر پنځه ورځې معاصري وروسته نن د سبای سقوط ولا په ولسوالۍ کې میشت امنیتي ځواکونه د تار سول تر غو پورې چې طالبانو ته تسلیم سوي و درس نفره تسلیم سوي دي. همدارنګه دغه عسکرو ته دغه سربازانو د پنځه ورځو په تراج کې حکومت هیڅ ناوار رسیدګي ونه کړله.
دا په داسې حال کې دی چې دوی ورځې وړاندې هم د یادی ولسوالۍ ولسوال خلیل الرحمن یادګاری د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخ دي او که اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسیږي ولسوالۍ به سکوت وکړي. تر دې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت نرخ ولسوالۍ هم د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې د دغه ولایت ځایي چارواکو د یادی ولسوالۍ د سکوت لامل یوه توکیه بللې وه.
د طالبانو له لوري د جلریز د ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه دفاع وزارت تر اوسه پورې ځغرده معلومات له رسنیو سره نه دي شریک کړي چې دا ولسوالۍ د چا په لاس کې ده. البته د نرخ ولسوالۍ خبره هم یاده شوه. څو ورځې مخکې چې طالبانو د نرخ ولسوالۍ ونیوله، په دغه ولسوالۍ کې چې کومې ودانۍ وي هغه ونړېدې. د جګړې پر مهال ونړېدې او که طالبانو له نیولو وروسته دا ودانۍ نړولې دي، خو د دې نړېدلو ودانیو عکسونه په ډلیزو رسنیو کې خپره شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جلریز د ولسوالۍ په ارتباط وویل
در مورد ولایت میدان وردګ به ویژه ولسوالۍ جلریز
د میدان وردګ ولایت په اړه په ځانګړي ډول د جلریز ولسوالۍ په ارتباط د امنیتي او دفاعي ځواکونو منظم پلان شته او د دې پلان مطابق تاسو پرون او نن ولیدل چې د دې عملیاتو په ترڅ کې دښمنانو ته درانه تلفات اوښتي دي. دا سمه ده چې د دې ولسوالۍ پر ځینو برخو دښمن خپل تحرک په ځینو برخو کې دښمن خپل تحرکات لري، خو دښمن به له دې ځایونو تصفیه شي. د افغانستان د دفاع د وزارت د ویان روح الله احمدزی څرګندونې مو د جلریز د ولسوالۍ په ارتباط واورېدې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي سولې لومړی ټوپ دی، خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو فکر کوي سخت مخالفت سره به مخامخ شي. ښاغلی غنی له واشنگتن پوست سره په مرکه کې له طالبانو پوښتنه کړې ده، آیا تاسو د سولې اراده لرئ؟ بل ورته د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم پر طالبانو انتقاد کړی چې د سولې په خبرو کې جدي نه دي او د یوه داسې اسلامي نظام د راتلو غوښتنه کوي چې نه یې شي توضیح کولی. جزئیات په دې راپور کې.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپی او کتاو تلخوالي ته دوام ورکړي. د خلکو او افغان ځواکونو سخت خبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې سولې د افغانانو لومړیتوب بلل، خو طالبان تورن کړي چې جګړه یې نه درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان پنهخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خندونه جوړ کړي او وایاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونده هم مهمه بللې. خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستاد د ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړي. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنی طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي. خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللې. حقوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې یې جدیت نه دی ښودلی او تر خوا یې جګړه روانه ساتلې. ښاغلي عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامی لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشینی ولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلی عبدالله لیوی سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی، خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نشي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري، خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوون کې بللي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوسټ سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت آزادۍ ته دا پیغام پیغام چې ورور د زموږ آواز سره ځای پرې ورسوي خدای
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ اوربند له تیر شپې را پدې خو نافذ دی. له دې سره هغه جګړه ودرېده چې له تیرو یولسو ورځو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پیل شوې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دې اوربند په خاطر د مصر هڅې ستایلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې په ترنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه تیر شپه په سیمه ایز وخت په 2 بجو د مصر په منځګړتوب د اوربند له انفاس سره سم ودرېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې اوربند هرکلی وکړ او ویل چې دا اوربند د متحده ایالاتونو، مصر، فلسطیني ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د هغو پرله پسې هڅو نتیجه و چې هدف یې د تیرو کلونو په څیر د دې کړکیچ د دوامداره کېدو مخنیوی و. خغلی بایدن پرون د دې اوربند د نافذېدو لږ شیبه مخکې په یو وینا کې د دې هڅو امتیاز مصر ته ورکړ چې په دې برخه کې منځګړتوب کړی و. بایدن د دې کړکیچ د حل لپاره د خپلې ادارې ډیپلوماتیکو هڅو ته د اشاره پترس کې وویل چې د شپږ ځلې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي او همدارس د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم تماس ونیو. بایدن زیاته کړه چې دای د اوربند اوسنی فرصت ته په منځنی ختیځ کې د یوې دوامدار سولې هدف ته رسیدو د یوې موقع پسترګه ګوري. بایدن وویل دای باور لري چې فلسطینیان او اسرائیل په مساوي ډول حق لري چې په امن او سوله کې ژوند وکړي او د ازادۍ، سوکالۍ او دیموکراسۍ لورته امکاناتو ګټه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې پر روانو څورزو کې به د اسرائیل او فلسطین د بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره د کتنې لپاره منځنی ختیځ ته سفر وکړي. د اسرائیل امنیتي کابینه پرون پنځشنبه په یو خوله د دوه اړخیز او بې قید شرط اوربند لپاره د منځګړي مصر وړاندیز تایید کړ. د حماس او اسلامي جهاد ډلو هم په جلا بیانونو کې دا اوربند ومنه. د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې مصر به دوه پلاوی، یو اسرائیل او بل د فلسطینیانو قلمرو توستوي څو پر اوربند څارنه وکړي. فلسطینیان نن نیمه شپه د اوربند د پایل لشي به سره سم د غزه واټونو تروتل. د حماس ډلې د سیاسي بیروغړي خلیل الحیا په غزه ښار کې زرګونه کسانو ته په وینا کې په دې جګړه کې د بریا ادعا وکړه. هغه هم درز د اسرایلو په هوایي حملو کې د ورانو شویو کورونو د جوړولو ژمنه هم وکړه. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالو ترمنځ جګړه د روانې می میاشتې په لسمه نیټه د بیت المقدس په اشغال شوی ختیځ سیمه کې لکړکیچ ورسته پیل شو. د تیرو یو لسو ورځو په جګړو کې د غزه د روغتیایي چارواکو په وینا 202 فلسطینیان چې زیات شمېر ښځې او ماشومان هم پکې وو د اسرایلی پاوز د سلګونه هوایی او توپچی حملو په نتیجه کې ووژل شول. همدارس د اسرایلی چارواکو په وینا د غزه لترانګې پر اسرایلو د حماس پر راکټي حملو کې 12 تنه اسرایلیان وژل شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په پای کې بچای ته مخ کړو. نن د چای نړیواله ورسته افغانستان د کال 15 په تسره ټنه چای واردوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن د چایو نړیواله ورسته هغه څخه چې نړیوال شهرت او په افغانانو کې هم ډیر خوښونکي لري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي په کلنی ډول 15,000 میټریک ټنه چای له نورو هیوادونو دغه هیواد ته وارديږي چې ارزښت یې کابو 1.3 میلیون ډالر دی. دغه وزارت وایان فواد احمدی ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د سوداګری او صنعت وزارت د موندنو لمخې په کلنی ډول د 1.3 میلیون امریکایي ډالر په ارزش 4,000 ټنه شین چای او د 3,000,000 امریکایي ډالر په ارزش 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو دغه هیوا ته واردېږي.
افغانان چې په میلمه پالنه مشهور دي تر ډیره میلمه پالنه هم په چایو ده. همې په ډای خپل میلمه ته چای دی او هم خورا غریب. دا چې په افغانستان کې د چای خوخونکو ډیر دي د کورونو ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو خارونو کې بشمیره سموارتونه او چای خونی جوړې کړې دي. د کونړ د اسداباد اوسیدونکو زیو رحمان وایي چې لته رو څوکلونو رهیسی په خونه یو پیالو او چاینکو کې خلکو ته چای ورکوي او له دې لارې خپل ژوند مختوړي.
پنځه کال کېږي چې د سموار کاروبار کوو دا روزګار هم دی او کوه بل ډیر پمینا باندې مینا محبت باندې دا روزګار مخ په وړاندې باندې وړو. قسمونه لري دا دوه درې قسمه چې موږ دلته ورکو. څوک خلک لاچی پکې خوخی ورواچ ورته څوک وي تیز او څوک وي نارمل او بزغه درې قسمه چې دي چې د یو سموار نه موږ ورکو او ډیر پمینا باندې خلک استعمال یې کوي. نو ځنې خلک پکې راځي مو کوکناري چیر علاوه او په سر باندې می درد دي ځکه چې شوقي نه دي. نو بس به یو څو دانی غوزونه توخه موتلې تل ملاویږي هغه پکې ورواچو. نو هغه به ډیر خلک خوخی هغه سه د بدن د ستړیا ختمیږي نو ډیر شوقین هم ډیر راځي.
د اورزګان یو سماورچی بیا په ډیره ازادي وړي ته وویل
نو می اشم د وټل کو چای په خو شنو چاو شنه چاوي ډیر کاریش خټه چاوي ډیر د کاریش دنده په جواب چلو کې زما په وټل کې خټه چاوي ډیر کاریش هر چا د کزه چې خټه چای په کې کومه غدا پر ورځ بیا رواني کنه ری چاوي د په کې غدا پر ورځ ځاګنه پرني سلور کال کېږي چې زدل کاروبار کوم دا وټل نه کوم دا چای په خو کې چای د نه په خو نورم سماوارم دی وټلوم دی شپې هم دی د ورځې هم دی بس لري ساده مرز دی.
د چایو بوټی 15,000 کال وړاندې په چین کې وپیژندل شو او په لسمه پیړۍ کې یو شمېر خلکو له چین نه اروپا او له هغه ځای نورو هیوادونو ته یوړ. د ننګرهار اوسیدونکو ګلولي پسرلی وای چای څښل ورته ورزنه عادت ګرځیدلای.
د افغانان په ژوند کې لزانګړي ارزښت څخه برخمن دی. موږ هیڅ ناشته به چایو نه ده. چای خپل زما ورځنی عادت ګرځېدلی او که کومه ورځ په بیړه دفتر ته ولاړ شم چای ونه څښم نو بیا مې په سر درد وي او ټوله ورځ مې فکر جوړ نه وي.
دا مهال افغانستان ته له هندوستان، ایران، کینیا، چین، اندونیزیا او سریلانکا څخه چای واردېږي. خو شین او تور چای تر څنګ له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د زعفرانو چای هم ډېر مینهوال پیدا کړي. د افغانستان زعفران د خوند لارخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري او که سیلانیان هم دغه هیواد ته راځي هم یې خپله چای ډېر څښي او هم یې د ډېر قیمتي سوغات په توګه خپلې کورنۍ او دوستانو ته اخلي.